Radio. Radio Azadi.
Assalamu alaikum. د ازادۍ راډیو خبرونو ته راغلاست. نن چهارشنبه ده، د 1398 هجری لمریز کال د زمری یا اسد درویشتمه نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د اګست د میاشتې له 14 سره برابره ده. نن د لوی اختر دریمه ورځ ده. د ازادۍ راډیو خبرونې په سهارنۍ خبري مجله پیلېږي چې نن یې زه احمد تکل د شفیق ایار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې ټاکل شوی د حج د مراسمو له پای ته رسولو وروسته هیواد ته د افغان حاجیانو د راستنېدو بهیر د جمعې په ورځ پیل شي. په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان د کشمیر د وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. نور موضوعات هم لرو، خو لومړی پام وکړئ خبرونو ته. لومړی د خبرونو سرلیکونه. افغان چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه مهم غړي نیولي دي. د هلمند چارواکي د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې د نهو وسلوالو مخالفینو د مړینې او ټپي کېدو خبر ورکوي. او روسیه وایي چې د ناټو یوه جنګي الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې چې د روسیې دفاع وزیر پکې و. بشپړ خبرونه. افغان امنیتی چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټي کوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه مهم غړي نیولي دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د سه شنبې ورځې په ورځ په یو بیان کې ویلي، په نیول شویو کسانو یو کس عبدالرحمن نومیږي چې په تلهه مشهور دی. د کورنیو چارو د وزارت د خبر پاڼې په وینا، تلهه د داعش د وسلوالو لپاره د ځانمرګو وسکټونو د جوړولو مسؤول او د بټي کوټ اوسیدونکی دی. د بل نیول شوي کس د هویت په اړه څه نه دي ویل شوي، خو زیاته شوي چې د داعش ډلې له دې مشکوکو غړو سره وسلې او مهمات هم نیول شوي. په تیرو څو کلونو کې د داعش وسلوالې ډلې په افغانستان کې د ګڼ شمیر خونړیو حملو او چاودنو مسؤلیت منلی. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون سه شنبه په هیواد کې د جګړې لښکېلو خواوو د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. د میرمنو چې د اختر په دوهمه ورځ د سولې د ټیکري په نوم په یو پروګرام کې راټولې شوې وې، له طالبانو او حکومت دواړو وغوښتل چې ژر تر ژره خپلو کې مخامخ خبرې پیل او روانه جګړه پای ته ورسوي. د غونډې له ګډونوالو څخه یوه محبوبه لال وه. میرمن لال په خپله وینا کې د جګړې د ناخوالو یادونه وکړه.
هغه جګړه چې زموږ میندې بورې کړې، هغه جګړه چې زموږ خویندې بې وروره کړې، او هغه جګړه چې زموږ ماشومان یې بې سرپرسته کړل.
د سولې د ټکري په نوم دا غونډه د خوست د ولایتي ادارې په نوښت جوړه شوې وه چې په ترڅ کې یو شمېر مخکښو ښځینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته اخیستو د سلمې کلیزې په ویاړ ستاینلیکونه هم ورکړل شول. له ازادۍ راډیو خبرونه اورئ. په داسې حال کې چې په هانګ کانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګ کانګ په نړیوال هوایي ډګر کې د بلوازد پولیسو سره نښتې کړي او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې ده. چارواکو پرون د شنبې په ورځ د دویمې پرله پسې ورځې لپاره هوایي ډګر ته چې د نړۍ له ډېرو بوختو هوایي ډګرونو څخه دی الوتنې لغوه کړې. د آسیا د مهم اقتصادي مرکز ته د الوتنو لغوه کېدل له هغو ویرو سره په یو وخت کې دي چې ښایي پیکینګ د مظاهرو د ځپلو لپاره هلته چینایي پوځیان واستوي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې استخباراتو خبر ورکړی چې د چین حکومت د هانګ کانګ سرحدونو ته ځواکونه استوي. نړیوالو رسنیو پرون د هانګ کانګ په هوایي ډګر کې دننه او بهر د مظاهرو او د اعتراض کوونکو او پولیسو ترمنځ د فزیکي شخړو تصویرونه وښودل. اعتراضونه د هغې لایحې له تصویب وروسته پیل شول چې له مخې مشکوک کسان په چین کې محاکمه کېدای شي. هانګ کانګ چې پخوا د برتانیا مستعمره وه، په 1999 میلادي کال کې د کورواکۍ او ازادیو په تضمین سره چین ته وسپارل شوه. د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې د ناټو یو اف 13 جټ الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوې چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و، خو وایي چې د روسیې 28 جنګي الوتکو بیرته لرې کېدو ته اړ کړې ده. تاس خبری آژانس پرون په یو راپور کې وویل د شویګو الوتکه د روسیې له کالینینګراد ښار څخه ماسکاو ته روانه وه چې د بلتیک سمندرګي د پاسه له دې پیښې سره مخ شوه. په راپور کې د الوتکې بڼه نه ده ښودل شوې، خو ویل شوي چې د پیښې پر مهال د روسیې له دفاع وزیر سره په الوتکه کې د تاس خبری آژانس خبریال هم و. د ناټو یو ویان ازادي راډیو ته پر ایمیل په استول شوي پیغام کې ویلي یوه روسۍ الوتکه چې یوې بلې روسۍ جټ جنګي الوتکې بدرګه کوله د سې شنبې په ورځ وختي د بالتیک سمندرګي له پاسه څارل شوې. ویان زیاتوي د ناټو د هوایي کشف الوتکو هڅه وکړه چې د دې تړون هوایي حریم ته نږدې شوې دا الوتکه وپیژني، او په وینا یې کله چې الوتکه وپیژندل شوه نو د ناټو جټ الوتکې بیرته خپلې اډې ته ستنې شوې. د ناټو یو ویان ویلي په دې اړه چې په الوتکه کې څوک سپاره وو معلومات نه لري. او د چک جمهوریت یوې پارلماني کمیټې ویلي د اروپایي ټولنې او ناټو د دې غړي هیواد د بهرنیو چارو پر وزارت د سایبري برید تر شا د کوم بل هیواد لاس و. د چک د سنا امنیتي کمیټې پرون وویل چې دا معلومات یې د سایبری او معلوماتي امنیت له ملي ادارې څخه ترلاسه کړي. د دې هیواد نوم نه دی یاد شوی. د چک د کورنیو چارو وزیر یان احمد سکویلی چارواکي له دې برید سره له څو میاشتو راهیسې مخامخ دي، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. له ازادۍ راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. قدرمن اوریدونکو، را سره اوسئ د خپرونې په دوام کې راپورونه خپرو. په راپورونو کې به واورئ چې د حج د مراسمو له پای ته رسولو وروسته خپل هیواد ته د افغان حاجیانو د ستنېدو لړۍ بل سبا د جمعې په ورځ پیلېږي. په یو راپور کې هغو ستونزو ته کتنه کوو چې افغان حاجیان ورسره لاس ګرېوان وو.
موږ د امارات حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر په لرې راتاوېد او پیاده شو. په آخر کې موټر بند شو. څلوېښت دقیقې 15 څلوېښت دقیقو مزل هم و.
په خوست کې نجونو او میرمنو په یوه غونډه کې د جګړې پر ښکېلو خوا و غږ وکړ چې د سولې خبرو ته کښېني.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو او زموږ په خویندو باندې ورحمېږئ. دا جنگ هیڅ معنا نه لري. وای وخت به تیر وي، بیا به لاسونه مروړئ.
په نړیوالو مسایلو کې به واورئ چې پاکستان په کشمیر کې د روان وضعیت په اړه د بحث لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کړې. او د ژوند رنګونو کې له هغه ځوان سره خبرې کوو چې درې کاله په لندن کې و خو په وطن پسې خپه شو او هیواد ته راستون شو. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.15 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خپرېږي. قدرمن اوریدونکو، تاسو رابولم د دې خپرونې د لومړۍ موضوع اوریدو ته. سلګونه زره حاجیان به نن چهارشنبه په مکه معظمه کې د حج وروستي مراسم ادا کړي. ټاکل شوی چې د جمعې له ورځې به افغان حاجیان خپل هیواد ته د ستنېدو لړۍ پیل کړي. افغان حاجیان نن په مکه معظمه کې له نورو حاجیانو سره یو ځای د طواف د ودا مراسم پر ځای کوي. که څه هم د حج او اوقافو وزارت وایي چې سږکال د افغان حاجیانو لپاره په سعودي عربستان کې ښې اسانتیاوې رامنځته کړې وې، خو بیا د پخوانیو کلونو په څیر یو شمیر حج ته تللي افغانان د حج او اوقافو وزارت د مرستې او ملاتړ له کمښت څخه شکایت لري. اجملاند په خپل راپور کې دې موضوع ته کتنه کړې.
حجی نوراغه هریبا وایي ډیر خوشاله دی چې د حج د ادا کولو یو پخوانی ارمان یې پوره شو. نوموړی چې د سفر ستړي او د سعودي عربستان سخته ګرمي ګاللې. له مکې مکرمې څخه یې ازادي راډیو ته وویل د حج د مناسکو له بشپړېدو وروسته د روحي ارامۍ احساس کوي.
و احساس بسیار خوشی دارم. احساس میکنم مثل طفلی که نو تولد شده باشه. بسیار سبک هستم. و میتونم نمازای پنج گانه خو طاعت و عبادتی که میکنم خالصانه بسیار میفهمم که احساس میکنم که حالا به صورت درستی و همون عبادت جنیان
و دیشکلن هریواد هاگ شاو خواد دیر سرو حجیان و لدل ده چه سکل افغانستان سخد حج دادا کول لپار سودی عربستان تتللی دادی افغان حجیانو پسلو کی پینزه بیشت خزیدی د افغانستان د حج او اوقاف وزارت وایي سږکال یې د هغه اسانتیا او سربیره چې د کوربه هیواد لخوا حجیانو ته برابرې شوې وي افغان حجیانو ته د استوګنې لارښوونې او انتقال په برخو کې لا زیاتې اسانتیاوې برابرې کړې وي. د دې وزارت د چارواکو په وینا افغان حجیانو سږکال په سعودي عربستان کې د مرستې لپاره شپږ سوه اتیا ناظمان او لارښوونکي اتیا مفتیان او شپېته ډاکټران درلودل. همدارنګه دوه سوه څلوېښت کسان نور په بېلابېلو کمیټو کې لکه د ترانسپورټ کمیټه، فرهنګي کمیټه او نورو کې د دوی د مرستې لپاره ګمارل شوي وو. یو شمېر افغان حجیانو د دوی لپاره له برابره شو اسانتیاو خوښي څرګنده کړي. مولوي ادم خان چې له کابل څخه د حج د ادا کولو لپاره سعودي عربستان ته تللی ازادي راډیو ته یې وویل
انشاءالله ډېره ښایسته برنامه وه، ډېر څه پروګرامونه او معلمینو حضراتو ډېر څه خدمت وکړ، کوم چې ناظمینو ټولو اراکینو د وزارت ارشاد حج اوقاف
خو د لارښوونې خوړو او استوګنې په برخو کې یو شمېر شکایتونه هم شته. دا حیات الله په نوم یو حج ته تللی افغان بیا وایي د استوګنې لپاره ورته نیول شوی ځای مناسب نه و او موقعیت یې ډېر لرې و.
موږ د امارات حرم شریف نه تقریبا نیم ساعت مزل د موټر په لرې راتاوېده او پیاده شو. په آخر کې موټر بند شو،
یو شمېر نور افغان حجیانو هم له ازادي راډیو سره په بېلابېلو ټلیفوني تماسونو کې هلته د لارښوونې، ترانسپورټ او استوګنې په برخو کې دوی ته له برابره شوو امکاناتو شکایتونه کړي او هغه یې نیمګړې بللي. هڅه مو وکړه چې د افغان حجیانو د شکایتونو په اړه د حج او اوقافو د وزارت د چارواکو نظر واخلو خو بریالي نه شو. د حج په سږنیو مراسمو کې د نړۍ له بېلابېلو برخو 2.5 میلیونه مسلمانانو برخه اخیستې وه. که څه هم په یمن او سوریه کې د تهران او ریاض ترمنځ روانې سیالۍ او د لویدیځ او ایران ترمنځ وروستي کړکیچ په سیمه کې وضعیت ترینګړی کړی، خو سږکال د حج مراسم په ارامه فضا کې ترسره شول او پکې د کومې لویې پیښې رپورټ تر اوسه نه دی ورکړل شوی. سعودي چارواکو تر دې مخکې د حج د مراسمو پر مهال د ځانګړو امنیتي تدابیرو خبر ورکړی و او ویلي و چې دغلته هر حرکت څاري. تر دې مخکې کلونو کې د حج په مراسمو کې د ګډوډیو له کبله ځینې مرګونې پیښې رامنځته شوې وي. په سعودي عربستان کې د ازادي راډیو خبریال د افغان چارواکو له خولې وایي ټاکل شوي د جمعې په ورځ د افغان حجیانو لومړنۍ ډله وطن ته ستنه شي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. په خوست کې نجونو او میرمنو پرون په یوه غونډه کې د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یو پروګرام کې د جګړې له ښکېلو خواوو د سولې او خپلمنځي خبرو اترو د پیل غوښتنه وکړه. د غونډې ویناوالو وویل افغان میرمنې هیڅکله جګړه نه غواړي ځکه جګړه د دوی د کورنۍ غړي اخلي. په دې اړه نور تفصیل د نجیب الله الوخیل په راپور کې.
د سه شنبه په ورځ لسګونو خوستیو پیغلو او میرمنو د جګړې له ښکېلو خواوو وغوښتل چې په دې هیواد کې د تلپاتې سولې لپاره بین الافغاني خبرې وکړي. دوی چې د سولې ټیکري تر عنوان لاندې یوې برنامې کې راټولې شوې دا هم وویل د جګړې دوام به ښکېلو خواوو ته په راتلونکي کې له پښیمانۍ پرته بل هیڅ ګټه په لاس ورنه کړي. مدني فعال محبوبه سعادت ویل تر هغه چې په افغانستان کې ښکېلې خواوې په خپلو کې د سولې خبرې اترې او جوړجاړی ونه کړي سوله نشي راتللی.
موږ همیشه غواړو چې سوله خپله داخل کې موږ د خپلو خلکو په منځ کې را پیدا کړو، نه دا چې خارجي هیوادونه په دې کې لاسوهنه وکړي ځکه خارجي هیوادونه هیڅ وخت نشي کولی چې په یو هیواد کې سوله ټینګه کړي.
د سولې ټیکري د برنامې خزینه ګرونوالو د افغانستان د ملي بیرغونو له رنګونو جوړ ټیکري په سر کړی ول. د خوست د ولایتي شورا غړي نادبی عمری وایي خزه هیڅ کله جګړه نه غواړي ځکه جګړه ورڅخه د کورنۍ غړي اخلي.
د خدای لپاره زموږ په کونډو، زموږ په یتیمانو، زموږ په خلکو او زموږ په خویندو باندې ورخ میږي. دا جنگ هیڅ معنی نه لري، وای وخت به تیر وي بیا به لاسونه مروړی او څه به نه وي.
د سولې ټیکري په برنامه کې یو شمېر پیغلو د سولې په باب برابرې کړې مقالې ولوستي. د سهیلا نوري په نوم یو فعال په خپله مقاله کې سوله د ژوند ډالۍ او د بدمرغیو څخه د خلاصون یوازنۍ لاره وبلله او زیاته یې کړه
که هر څومره یې وستایمه کمه به وي دا چې نننۍ راټولېدنه د سولې اخترېز ټیکري تر عنوان لاندې ده. نو زمون خویندو تا دا فیام راکوی چه دی سولی پو خبرو که او دی سولو پو خطو که زمون گوند سمر مهم او علین دا
خوست پاری محمد حنیم فدایی چه دی سولی تکری پروگرام تابیایی کری و دی پروگرام دا مخو پو تلاو ول
منگا دی سولی دی اختریس تکری اساسی پیغام داده چه پا جگره که نه سولشتا نه اخترشتا او نه زمان دی خویندو تکرای خوندی ده دی خزو تکرای داد دوی عفت ده داد دوی عزت ده او دغا عزت متاسفانه هاگ خلق چه پا جگره بانده اصرار کوی دغا تکری تا بی حرمتی کوی بی عزتی کوی
د سولې ټیکري د برنامه خزینه ویناوالو د افغاني سولې په اړه مذاکره کوونکو اړخونو هم وغوښتل چې د سولې په خبرو اترو کې ښځو ته ونډه ورکړي په پای کې یو شمېر مخکښو خزینه مدني فعالانو ته د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ګټلو د سلمې کلیزې په ویاړ د ولایت مقام له لورې ستاینلیکونه هم ورکړل شول
د نجیب الله الوخیل په راپور کې مو واورېدل چې په خوست کې نجونو او میرمنو پرون د اختر په درېیمه ورځ د سولې د ټیکري تر عنوان لاندې په یوه غونډه کې د جګړې له ښکېلو خواوو غوښتنه وکړه چې جګړه بنده کړي او په خپلو کې ژر تر ژره د سولې خبرې اترې پیل کړي
هر تصویر کې زر خبرې سته د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ د ایمیل ادرس مو دی ازادي ویب ات آر اف ای آر ایل ټکی او آر جی
د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اورئ او اوس هم د لویدیځ په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه چې احمد شیبر چمتو کړي
جرمنی ورځپاڼې شتوتګارت تر نخریختن د امریکا د متحده ایالاتونو او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو په اړه لیکنه خپره کړې ده دا ورځپاڼې لیکي کوم بنیاد چې امریکایانو له طالبانو سره د مذاکراتو پر مهال یې شایي له افغانستانه د جرمني پوځیانو وتلو ته هم لاره هواره کړي خو دا جرمنی ورځپاڼې لیکي دا به وشي خو ستر خنډونه به پاتې شي او هغه پراخه لوږه ده چې ډېر افغانان ورسره مخامخ دي او د دوی د شخړو طبیعت دی شتوتګارت تر نخریختن وړاندې لیکي چې د افغانستان تر ټولو زیات عایداتي سرچینه د تریاکو ده او د حکومت او طالبانو ترمنځ جګړې دینی او عقیدتي بڼه نه لري خو له بده مرغه کله هم دې برخو ته زیاته پاملرنه نه ده شوې د سولې د خبرو په اړه بل خبرونه امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز بیا لیکي چې داسې ښکاري چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستانه د خپلو ځواکونو د وتلو تړون ته له طالبانو سره نږدې شوي دي ورځپاڼه وړاندې د یو شمېر افغان پوځي او ملکي چارواکو په وینا څرګندوي چې افغان ځواکونه چې په روسیو کلونو کې په خورا بد وضعیت کې دي د خپل هیواد په ډیرو برخو کې تقریبا یو مخ په دفاعي حالت کې راغلي دي د افغانستان پوځي چارواکو تیر کال ویلي وو چې دوی به د دفاعي حالت پر ځای تهاجمي حالت خپل کړي ورځپاڼه بیا لیکي چې اکثر تهاجمي عملیات د افغان او امریکایي ځواکونو وړې ډلې ترسره کوي چې هوایي ځواکونه یې ملاتړ کوي نیویارک ټایمز لیکي د افغان ځواکونو بد وضعیت تر ډیره طالبان له امریکایي پلاوي سره د سولې په خبرو کې برلاسه کړی دي او دا خبرې پای ته نږدې شوې دي چې شایي نتیجه یې ډیره ژر اعلان شي یا څو اونۍ نورې وځنډې شي ورځپاڼه بیا لیکي چې د روان کال له جنوري تر جولای میاشتې پورې تر 2300 ډېر افغان ځواکونه وژل شوي دي چې تر 80% ډېر د طالبانو د بریدونو پر مهال چې پر امنیتي پوستو د تلاشۍ پر مرکزونو او امنیتي مرکزونو یې کړي دي وژل شوي دي نیویارک ټایمز بیا د یو شمېر حکومتي چارواکو په وینا خبر ورکوي چې تهاجمي بریدونه یوازې د امریکا په ملاتړ افغان ځانګړي ځواکونه ترسره کوي
لازادای رادیو سهرنه خبری مجله اوری د غزنی ولایت اوسیدونکو په تیرو نژدې 15 کلونو کې په پرله پسې ډول شکایت کړی چې په دې ولایت کې ناامنی ده او له جګړو سر ټکوي خدا دی د ازادۍ رادیو خبریال د اختر په دوهمه او دریمه ورځ د غزنی له ښاره د راپورونو د چمتو کولو پر مهال له داسې یو ځوان سره مخامخ شوی چې د خلکو د خوشحالۍ لپاره غزنی ښار ته راوتلی او بې پیسو ډولک وهي
Jack, 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 J له و میاشتو تداوی څخه ورست عبدالسمد د غزنی په حاکمی سنای پارک ناسته او دغه جنگ زپلی ولایت خلکو ته خوشاله ورکوي. نرای تورته یاره عبدالسمد په ټپی وجود پرته له باجی او رباب څخه ډولک وهي، ډیری ځوانان اتڼه چوي او یا هم ورته نڅیږي. عبدالسمد د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د هوان لګېدو له امله پښی پښه ټپي سوی دی. عبدالسمد پر ډولک زخمی پښه اړولې. له ډولک بس کولو او د تندې د خولو له وچولو څخه وروسته یې ازادي راډیو ته وویل په ډولک وهلو له هیچا څخه پیسې نه غواړي، بلکې موخه یې د خلکو خوشحالول دی. هغه زیاتوي سوله یې ارمان ده تر څو ټول وطنوال یو خوشحاله سوکاله او له مینې ډک ژوند ولري.
بېخي پیسې باندې راغلی نه دغس راغلی چې د خلکو طبیعت سم سي، د خدای سوله راولي، خدای وطن جوړ کړي. دغه دپاره مو وایه چې د خلک خوشحاله اوسي.
په اختر کې راوتلی دلته ډولک شغه خلک خوشحاله کوي، دغه ځوانان چې دغه مزپوري دغه خوشحاله کوي. اختر وروسته دا کار کوي که بغه نه کوي؟
نه، له اختر وروسته کله کله یوه میله یې، کله ګنډوال کوژدم یې، ګنډوال وادم یې، دغه چې بل جای واده یې چې زنګ راته ووایي بیا د ورېدم. چې پښه مې جوړوله، اتن مې کول، بازي مې کوله، چې هر شی مې کوي.
د عبدالسمد ډولک ته ډیری ځوانان راټول سوي دي، خوشحاله دي. دغه وړه خوشحالي ورته تر هر څه لویه خوشحالي ښکاره کیږي. څو تنو یې ازادي راډیو ته وویل د تیرو څو کالو خولې یې نن ورته توی کړې، اتڼونه یې ورته وکړل.
نن مرتضی یاندړو بیخي ډېر خوشحاله سو، ټولې داسې خوشحاله کسي چې نه پی جوړېده.
یاندړو خلک ډېر ښه اتڼونه کوي. اتڼ دي
وو اتڼ وکوه.
زما نوم عبدالله دی، خوګانو د ولسوالۍ نه. ولادي موږ سات خو ډېر تیر سو ډولک لپاره، سات مو تیر سو بغیر څوک راځي ډولک لپاره. دلته والا زمیله دي، زړه تازه کیږي، ته غمونه ډېر دي نو څه درته وامه.
نوم مې نیک محمد د اندړو د ولسوالۍ دا ځوان هغه دلته ډولک والا تڼونه مورته وکړو، خلک ورته خوشحاله وو.
دوه خبره کوله چې زه ډولک ته ډېر لپاره کوم چې باید خلک خوشحاله
شي. تاسو خوشحاله کړی؟ هو، ډېر خوشحالي مو کړې وخت تڼونه مو کړو.
غزنای چې یو وخت اخترونو او نورو ملي ورځو ترڅنګ د خوشحالیو په ورځو کې د ډولونو، اتڼونو، سازونو، میلو او تماشو ځای وو، خو له بده مرغه چې اوس پکې خلکو له دغو ټولو شیانو څخه لاس وینځلی دی او یوازې جګړې پکې کیږي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اوري. او اوس هم نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو. پاکستان د سې شنبې په ورځ د کشمیر د وضعیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه وکړه. دا غوښتنه وروسته له هغې کیږي چې هندوستان له جمو او کشمیر ایالت څخه د کورواکۍ د هغه امتیاز د اخیستو اعلان وکړ چې د هند اساسي قانون دې سیمې ته ورکړی و. جزئیات د اجمل اند په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته په یو استولي لیک کې په کشمیر کې د هند وروستي اقدامات نړیوالې سولې ته ګواښ بللی او پاړی د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې غوښتنه کړې. د هند حکومت د اګست په 15 نیټه اعلان وکړ چې د هندي کشمیر هغه کورواکي پای ته رسوي چې د هندوستان د اساسي قانون له مخې دې سیمې ته ورکړل شوی و. تر دې ورځ مخکې د اګست له 4 نیټې د هند حکومت په هندي کشمیر کې ځانګړي امنیتي تدابیر ونیول. دغلته موبایل او مزکني ټلیفوني شبکې بندې شوې او په سیمه کې انټرنیټ هم پرې شوی. د اګست په 8 نیټه د هند صدر اعظم نریندرا مودي خپل ولس ته په وینا کې ویل چې دا اقدام به نوې ډیلی دې جوګه کړي چې په سیمه کې پر ترهګرۍ او بیلتون پالنې لاس بری شي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د سې شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته پاستولی لیک کې په کشمیر کې د هندوستان د حکومت وروستي اقدامات غندلي او هغه تیری کوونکي کړنې بللي. د قریشی په وینا د هند حکومت دا اقدام په قصدي توګه د جمو او کشمیر د هغه وضعیت له پامه غورځول دي چې په نړیواله کچه لانجمن پیژندل شوی. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په لیک کې چې رویټرز خبري اژانس وایي لیدلی دی ویل شوي پاکستان کړکیچ نه پاروي، خو هندوستان باید زموږ زغم زموږ کمزوري ونه ګڼي. قریشی په دې لیک کې همدارنګه هندوستان د توکم پالنې ایډیالوژۍ په عملي کولو تورن کړی چې د ده په وینا غواړي دغلته د مسلمانانو اکثریت د هندوانو په اکثریت بدل کړي، هغه ادعا چې تر دې مخکې هندي چارواکو رد کړي. ښاغلي قریشی په دې لیک کې زیاته کړې که چیرې هندوستان بیا هم له ځواک کار اخلي نو د ده په وینا پاکستان به اړ وي چې د خپلې دفاع په خاطر په ټول توان ځواب ووایي. نوموړي همدارنګه ویلي هندي لوری هڅه کوي له کشمیر څخه د پام اړولو په خاطر پاکستان سره بله ستونزه رامنځته کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دې لیک کې زیاته کړې دې خطرناکو عواقبو ته په پام پاکستان په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د بیړنۍ غونډې د جوړېدو غوښتنه کوي. د پولند د بهرنیو چارو وزیر یاتسک چاپوتویز چې په دې میاشت کې د امنیت د شورا مشري کوي وایي د امنیت د شورا غړي هیوادونه به پر دې لیک بحث وکړي. نوموړي ویلي د هند او پاکستان ترمنځ ترنګلې اړیکې په ټوله جنوبي اسیا ناوړه اغېز کوي.
د ازادۍ راډیو سهارنۍ خبري مجله اورئ قدرمنو اوریدونکو، په څو شیبو کې د ژوند رنګونه د په زړه پورې محاورو یوه نوې برخه وړاندې کیږي، خو له هغه مخکې د خبرونو لنډیز. د هلمند ولایت چارواکي وایي چې د دې ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې نهه وسله والو مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې. د هلمند امنیه قمانداني وایي په دې نښته کې شپږ وسله وال وژل شوي او درې نور ټپیان دي. افغان امنیتي چارواکي وایي د ننګرهار ولایت په بټیکوټ ولسوالۍ کې د داعش دوه تنه مهم غړي نیولي دي. د کورنیو چارو وزارت د یوه نیول شوي کس عبدالرحمن ښودلی چې په تلهه مشهور دی او وایي د ځانمرګو واسکټونو د جوړولو مسؤول و. په خوست کې لسګونه پیغلو او میرمنو پرون د اختر په درېمه ورځ په هیواد کې د جګړې لښکې لخوا د اوربند او سولې غوښتنه وکړه. دوی په یوه غونډه کې خپله طرحه او غوښتنه د جګړې ښکېلو اړخونو ته وړاندې کړه. د روسیې دفاع وزارت ادعا کوي چې د ناټو یوه اف اتلس جټ جنگی الوتکه د نړیوالو اوبو پر سر هغې الوتکې ته نږدې شوي چې د روسیې دفاع وزیر سرګی شویګو پکې و. او په داسې حال کې چې په هانګکانګ کې د چین د حکومت پر ضد مظاهرې روانې دي، اعتراض کوونکو د هانګکانګ په نړیوال هوایي ډګر کې له بلوا ضد پولیسو سره نښتې کړې او په ودانۍ کې دننه او بهر ګډوډي جوړه شوې.
دا ژوند رنگونه.
نن درته وایې څه کاروبار لرې؟
السلام علیکم ورحمت الله، زما نوم عبدالله دی، د بوټانو او دسکولونو کار کوم.
څنګه دی ژوند مو؟ څومره وخت کیږي چې دا کاروبار مختم؟
الحمدلله ژوند هم ډېر ښایسته روان دی په افغانستان کې، او کار هم تقریبا کم یو کال کیږي.
مخکې د دینه مو څه کار کوو؟ په څه کار بوخت وای؟
تقریبا اته کاله مسافر لندن کې او بیا جرمني کې.
هلته مو څه کول؟ آیا دغه نورو کډوالو سره یو ځای تللی وې که نه؟ دغه څه کاروبار دپاره تللی وې؟
نه خو زه تللی وم د پاکستان نه قانوني لندن تللی وم، هلته مې تعلیم کولو تقریبا څلور نیم کال تعلیم مې کړو. بیا هغې نه بعد هغه ویزه په ختمېدو شوه، نو باید چې بیا ما نور اکسټنشن کړو که نه زیاته کړې مې باید.
بیا څنګه هلته مو پناهندګي لرئ که نه؟
تقریبا درې کاله مې ژوند وکړو، ممکن و چېرته راکړې، خو زړه مې نور تنګ شو. رالم
ولې مزره تنگ شو؟ ډېری افغانان کوشش کوي چې بهر د هیواد او لاړ شي.
نو هلته خو اول خبره دا ده چې د ټولو وروڼو ته زما دا خواست دی چې خارج ته مزئ، په دې وجه مزئ. اول چې لاړ شي تقریبا یو نیم کال دی بس په سر کې، یعنی جب خرچه در کوي ده او خوشحالۍ دې کور هم در کوي. تا په هغه سیستم کې اموخته کې د هغې نه بعد ته وایي چې کار وکړه، پیسې در باندې بندو، نو بیا چې هر رنګې کاري کوي بیا لاسونه بهدیم پلی پلی، یعنی ته که لس ساعته کار کوي هغه پیسې هم در کوي چې کوم خپله د اغېزي خلی چې کوم دی، یعنی جرمنیان چې هغه کومه تنخواه لري هغه تنخواه نه در کوي، یعنی تاته کمه در کوي. مخکې به د خارج نه نور ملکونو نه رومانیا نه پولینډ نه خلک راغوښتل کار دپاره، اوس چې افغانان لاړ د هغې نه هغه کار دی.
افغانان په کم پیسو هلته
کار؟ بالکل کم پیسې.
تاسو هلته د په کوم برخه کې زده کړې وکړې؟
په لندن کې. لندن کې اول چې لاړم انګلیسي مې ویل تقریبا یو نیم دوه کاله، بیا د هغې نه بعد اکاونټنګ مې ویل، خو اکاونټنګ مې سرته ونه رسوله. تاسو ته مې اول کې ویل چې ویزه بیا مخکې مشکلات و.
اوس چې دلته په افغانستان کې خپل کاروبار لرې، څومره پکې خوشحاله یې؟
بیخي ډېر زیات خوشحاله یم پکې، الحمدلله خپل کار هم دی او الله تعالی ښه ښایسته حلال رزق راکړي. ولده خو چې اختر به کله راي وسې واجب ناست و خبر به نه وم.
اختر مو هلته تیر کړی هم دی؟
بالکل. اته کال اختر خو هلته بس هغه اختر مونځه پورې دی، بیا هغې نه بعد هېڅ شی نشته.
یعنی تاسو چې قانوني هم تللي وایي، په طیاره کې هم تللي وایي، بیا هم خوشحاله نه وایي؟
نه نه خوشحاله، بالکل خوشحاله. یعنی موقت که سړی لاړ شي داسې یو کال لپاره لاړ شي بهتره شي، هلته که نه خپل فامیل سره د شپږ میاشتې عمر تیرې کړي بیا لاړ شي، یعنی هلته پیسې وګټل دی مصرف کړي په خپل بچو باندې خپل اولاد باندې ښه غوندې زندگی ولري، بیا صحیح ده. خو چې ټول لاړ شي یعنی پرمننت هلته اوسي، بیا مشکل ده ورته ډېر زیات.
ژوندی اوسئ په خپل هیواد کې، خوشحاله اوسئ.
مننه تاسو، تاسو دې الله تعالی خوشحاله لري.
قدر من اوریدونکو، له دې خبرو اترو سره د دې خبري مجلې پای ته ورسیدو. او بجې او دیرش دقیقې دي دوهمه سهارنۍ خبري مجله مصطفی صدیقی وړاندې کوي. صدیق صاحب،
بله تشکر از شما، تکاسب ماندن باشین.